ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشي خدرمنو اوریدونکو او خرخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ڈی سی ناوري نن د سې شنبې ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن کې د سهار 9:00 دي. ستاسو قربانه یو زه منظر شهید
او زه هم بختور شه.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو.
د امریکای راتلونکي صدر لپاره سیال امیدوارانو میرمن هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ په لومړی مخامخ مباحثه کې د داعش په اړه د یو بل په تګلارو نیوکه وکړي. هغه له ټرمپ وایي داعش یو مسله ده. میرمن کلینټن وایي هیواد د لوی اقتصادي مشکل سره مخامخ دی.
We had the worst financial crisis, the Great Recession, the worst since the 1930s. That was in large part because of tax policies that slashed taxes on the wealthy, failed to invest in the middle class, took their eyes off of Wall Street, and created a perfect storm.
د امریکا دیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو صدارتي کاندیدان د هیواد امنیت په اړه خپل پلانونه وړاندې کړي او وایي چې منځنۍ طبقه به مضبوطوي او روزګارونه به هم پیدا کوي.
د هند وزیر اعظم مودي وایي د پاکستان سره د سنتاس تړون ماتولی شي. یخوا د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وایي که هند داسې وکړل نو دا به د جګړې برابر ګام وي.
سرټی کې تاسو اوریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د امریکې د نیویارک ریاست په هامسټډ ښار کې د صدارتي امیدوارانو هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ ترمنځ لومړی مباحثه وشوه چې پکې په اقتصاد، امنیت، خارجه پالیسۍ او کډوالۍ تاوده بحثونه وشو. دواړو امیدوارانو د یو بل په پالیسیو او تګلارو ټکونه وکړل. د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډانلډ ټرمپ نیوکې وکړې په منځني ختیځ کې د امریکې غلطو پالیسیو سره داعش ته لاره اواره شوې ده. نوموړي په هیلری کلینټن ټکونه وکړل چې دوی ترهګرو ته خپل تګلاره د مخکې نوازه کوي. د ډیموکراتیک ګوند امیدوار هیلری کلینټن په جواب کې په ټرمپ ټکونه وکړل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هیڅ تګلاره نه لري او په خپل دنیا کې ورکته. نوموړي د هغه په ټیکس کې په غبن هم نیوکه وکړي چې ولی خپل ګوشواري امریکایي ولست نه ښکارا کوي، چې په جواب کې ټرمپ په هیلری کلینټن ټاکو کړو چې ترسو د خپل هغه ایمیلونه نوی ښکارا کړي کم چې په زرګونو دي او دې ډیلیټ کړي تر هغه د ګوشواري هم نه ښکارا کوي. په دغه مباحثه کې هیلری کلینټن په مالدارو امریکایانو کاروباریانو باندې د ټیکس زیاتول وړاندیز کړی چې په جواب کې ټرمپ ویلي بیا به کاروباریان خپل کاروبارونه بند کړي او اقتصاد به وغورځيږي. سیړونکي وایي په لومړۍ مباحثه کې هیلری کلینټن ډیره مطمئنه او په حوصله وه او ټرمپ په ټول بحث کې د خپلو تګلارو دفاع کوله او ډیر مایوسه او قهرېدلی و. قدرمن اوریدونکو د ډانلډ ټرمپ او د هیلری کلینټن د مباحثې په اړه باندې نور تفصیل اورو د افتخار حسین.
د اقتصاد په اړه خپل پلانونه او د مسلو حل ته مسلو حل یا مسلو ته جواب ویلو په اړه باندې په دغه بحث کې د اقتصادي حواله سره ډیره خبرې وې. ډانلډ ټرمپ د امریکا په اوسنی سیاستمدارانو باندې سخت نیوکه وکړلې او ویل چې صرف د سیاست په وخت کې د غریب خلکو د مسلو د حل کولو خبرې کوي. ټرمپ وایي
We have a country that needs new roads, new tunnels, new bridges, new airports, new schools, new hospitals, and we don't have the money because it's been squandered on so many of your ideas.
سیاست مداران د انتخاباتو په وخت صرف خبرې کوي، څنګه چې لکه اوس کې یو د انتخاباتو وروسته بیا داسې ښکاري چې د کلونو وروسته بیا د خپلو خلکو سره ویني. دغه رنګې رویه او سلوک د افریقایي امریکایانو سره هم شوی دی. دوی په ځان له ټولنه کې پاتې کړی شوي دي. ډیموکراټانو د خپل ووټ لپاره د ټولنې سره د هر څه کړي دي. په سلګونو کاله دا ټولنه وروسته پاتې کړی شوې ده. هیلری کلینټن په دې موخه باندې ویل چې دا وخت هیواد د سترو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د دې د حل لپاره به هڅه کوي، خپل پلان یې هم وړاندې کړ. دی ویل
We had the worst financial crisis, the Great Recession, the worst since the 1930s. That was in large part because of tax policies that slashed taxes.
موږ د کال 1930 نه ورسته بدترین مالی مشکلاتو سره دا وخت مخ یو. د دې لوی سبب چې دی هغه د ټیکسونو پالیسي دی چې په مالدارو باندې ټیکسونه نه لګول کیږي. درمیانه طبقه په خلکو اخراجات سي دي هغه کمول دي. د دوړو امیدوارانو په خپل دغه مسلو ته جواب ویلو کې د اقتصادي پلانونو هغه برخه وړاندې کړلې چې پکې زیاتره د ټیکس په حق لباندې وي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د هند وزیر اعظم مودي وایي د پاکستان سره د سنتاس تړون ماتولې شي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په هندوستان نیوکه کړې او ویلي د پاکستان د اوبو بندولو لوزنامي فسخه کول د جنگ غوښتل او راپارولو عمل دی. هغه دا خبرې د قومي اسمبلی پر مهال وکړې کله چې د هند وزیر اعظم د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په تقسیم په اړه لوزنامي ته د بیا کتنې اشاره وکړل. خاغلی سرتاج عزیز ویلی د سنتاس لوزنامی د شیخ دولس لاندې نه خو یوازې یو هیواد دی کې کوم بدلون راوستلی شي او نه یې هم ختمولی شي. هغه زیاته کړې چې د هندوستان په دې عمل یوازې فکر کول د لوزنامی د قوانینو نه هم سرغړونه ده. بلې خوا د افغانستان په خوندوس ښار کې د ملي اردو په یو امنیتي پوستې کې دولس تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. ویل کېږي دا هغه پوسته ده چېرته چې د طالبانو ښار ته د ننوتلو مخه نیول کېږي. سرچینې وایي دغه عمل د خپلو ملګرو له خوا ترسره شوی دی. د ځایي پولیسو یو قمندان شیر عزیز کاموال وایي په دغه مرکز کې 14 تنه د ملي اردو سرتیري د امنیت د ټینګښت په موخه ځای په ځای شوي وو، چې دوه تنه یې بېګا شپه خپل دولس تنه نور ملګري وژلي او دغه تنان تښتېدلي دي. بلې لوري ته د طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد هم ادعا کړې چې تېره شپه د دوی ډلې د کندوز ښار د اخوندانو په سیمه کې پر دغې پوستې حمله کړې ده او د امن د قومندان په ګډون یې 14 افغان سرتیري وژلي دي. اخوا د اوروزګان ولایت مرکز د ترینکوټ ښار په شمالي برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 40 وسلوال طالبان ته مرجوب لا وخته ده. بلې خوا په ولسی جرګې کې د اوروزګان ولایت استازي وایي په دې ولایت کې شاوخوا 300 پولیس په تشکیل کې شته خو په دندو کې حاضر نه وي. په دې حقله نور تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي د کابل څخه د ډیوا رادیو خبریال حکمل روان په دغه راپور کې.
ویان دوست محمد نایب وایي د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د بریدونو په ځواب کې ترسره شول 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اووه تنه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په روزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو د دې اداو په اړه څه نه دی ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
وایس اف امریکا
ډیوا رادیو اوري.
د عراق پایتخت بغداد کې په ځانمرګي بمی چاودنو کې 19 کسان وژل شوي او د 500 نه زیات نور ژوبل دي. رپورټونه وایي لومړی ځانمرګي بمی چاودنه د بغداد جديده کمرشل ایریا کې شوي چې لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي دي. بلې چاودنې د بغداد غربي بایا بازار کې لږ تر لږه 9 کسان وژل دي. د خودسرا اسلامي امارت په نوم وسلواله ډلې داعش په خپل ویب سایټ دغه حملو ذمہواری قبول کړي او ویلي دي شیعه مسلمانان یې پکې په هدف کړي وو.
اخوا د سوریه حکومت د حلب ښار په ځینو سیمو کې د یاغي وسلوالو پر ضد خپل هوایي بمباریو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال چې د روسیې او امریکا حکومت په اوربند هم سلا شوي وو. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې ملاتړ په سختو ټکو غندلی دی او ویلي دي چې روسیې ته پکار نه دی چې د دغې رژیم ملاتړ وکړي.
د ناتو پوځي کمانډرانو ویلي دي چې غربي ملکونه د خپل مخالفینو لخوا د معلوماتو د شروع کړي جنگ د تابعیت کولو لپاره خپل کوششونه ګلندې کړي. د کمانډرانو خبرداري ورکړه چې د روس خوندې ملکونه د غلطو معلوماتو د خورولو لپاره د غربي ملکونو د پریس د ازادۍ نه ناجایزه فائدې پورته کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی خبريږي. تاسو ته په امریکا کې 13 ورځې کم صدارتي مناظره یا مباحثه شوی و، داغه تفصيلات به تاسو ته وخت په وخت باندې درکو. په دې خبرونه کې لومړی تاسو ته وړاندې کوو چې پرون دغه مباحثه شوی و. په هغه مباحثه کې دواړو صدارتي امیدوارانو ډانلډ ټرمپ او هیلری کلینټن په کومو خبرو باندې زور راوړی. څېړونکي دا وایي چې په دغه مباحثه کې د ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدواره هیلری کلینټن ډیره پرسکونه وه، او چې کوم مخالفه د هغې حریف دی د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډانلډ ټرمپ، هغه د خپلو تګلارو دفاع کوله او هغه قاریدل او مایوسه ښکارېده. تفصیلات اورو د دغه مباحثه لوی لوی ټکی سو په کوم کوم خبرو باندې دوی په یو بل باندې ټکونه کړی دي. د ډیو رادیو د همکار نصیر احمد کا کړل.
دواړو کاندیدانو د مباحثه شروع په رون تندی یو بل ته په لاس ورکول وکړه، خو زیات وخت نو تیر چې ماحول تود سو او بیانبازی پیل سو. د ټرمپ د کاروبار د کلینټن په حکومت کې د تجربه او دا چې دواړه هیواد په کم ډګر بیول غواړي، په دې موضوعګانو د خبرو جګړه پیل شوه. داعش په ضد د جنگیدو په اړه ډونلډ ټرمپ وویل میرمن کلینټن نورو خلکو ته د داعش په ضد د جنگیدو نصیحت کوي. وېبپاڼه یې وګورئ، داسې څه یې لیکلي چې جنرال ډګلس میک ارتر به هم خوش نسی. ټرمپ د هغه امریکایي جرنیل په اړه وویل چې په دویم نړیوال جنگ کې یې مهمه کامیابی ترلاسه کړې وي. هیلری کلینټن په جواب کې وویل ک نور هیڅ نوی، خو داعش سره د جنگیدو یو تګلارې خو په لاس کې سته. د میرمن کلینټن دریز دی چې ټرمپ داعش ته د ماتې ورکولو لپاره هیڅ تګلارې نه لري. ټرمپ بدل کې وویل نه نه، ته خو دشمن ته د خپل ارادې ټول حال وایې. کلینټن ویل نه، موږ داسې نه کوو. ټرمپ د خپل دریز دفاع وکړه چې د انکم ټیکس ادا کولو په اړه معلومات نه دی افشا کړي. هغه وایي د انکم ټیکس په اړه آډیټ یا حساب کتاب روان دی، خو په تیرو وختونو کې یې صدارتي امیدوارانو د انکم ټیکس خپلې ګوشوارې څرګند کړې دي. ټرمپ ویل زه به د خپل وکیل د خواهش برعکس د انکم ټیکس ګوشوارې شایع کړم، خو که هیلری کلینټن هغه 3000 ایمیلونه شایع کړي چې دې ختم کړي دي. هیلری کلینټن وایي ټرمپ به هیڅکله هم د انکم ټیکس خپلې ګوشوارې افشا نه کړي ځکه چې دای څه پټول غواړي. هیلری کلینټن په دې موقع په دې خبره پښیمانی وکړه چې د خارجه وزیر په حیث یې د سرکاري ایمیلونو لپاره په کمپیوټري اصطلاح شخصي سرور استعمال کړی و. تاسو ته معلومه ده چې د شخصي ایمیل په استعمال کې ما غلطي کړې ده. ټرمپ ویل دا صحیح خبره ده. د مباحثه په محل به دواړو کاندیدانو یو د بل په خبرو کې خلل اچاو، خو داسې به د ټرمپ له لوري زیات کېدل چې د هیلری کلینټن د جوابونو مخه به نیوله. ټرمپ دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې کلینټن انتخابي مهم ځنډولی او مباحثه د پاره تیاری کوله. هیلری کلینټن ویل د مباحثه لپاره په تیاری کولو ډونلډ ټرمپ تنقید کوي. هغه د تیاری کولو خبره ومنله او ویل نه یوازې د مباحثه لپاره بلکې د صدارت لپاره هم ځان تیار کړی دی. کلینټن ټرمپ هغه وخت په دفاعي صورتحال کې ودراو کله چې هغه وویل د صدر باراک اوباما د شهریت په اړه د ټرمپ پوښتنې د تعصب څخه ډاک دروغ دي. ٹرمپ په دې خبره هم ټینګار وکړ چې د عراق د جنگ مخالفت یې کړی و، خو د کال 2002 په ریډیو د هغه یو مرکه د دې خبرې نفي کوي. ٹرمپ وای نه یوازې دا چې د ښې فیصلې کولو صلاحیت لري، بلکې د صدارت لپاره هم سم مزاج لري. خو هیلری کلینټن ویل د اټمی وسلو په اړه د ټرمپ غیر سنجیده رویه د ډېرې زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. یو داسې کس چې په ټویټ یې هم خشم راپارېږي، هغه ته نه ده پکار چې د اټمی وسلو پټو شمیرو ته ورنږدې هم سي. میرمن کلینټن ویل ټرمپ هغه سړی دی چې ښځو ته یې په خنځیر او سپیو ویلي. هغه څوک دی چې ویلی وو چې حمل د کاروباریانو لپاره ښه نه تمامېږي، او دا چې ښځې له نارینه وو سره د برابرو تنخواګانو حق نه لري او د سړیو په ډول کار نسی کولی. په نومبر کې تر رایې وړاندې به دواړه کاندیدان داسې دوې نورې مباحثې هم کوي.
نو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غواګیست. تاسو د نصیر احمد کاکړ د غ راپور هم واوریدلو چې د امریکا ولسمشری د ټاکنو کوم مباحثه چې تیره شپه وشوله، د ډیموکراتیک او جمهوری پال ګوندونو کاندیدانو پکې تود بحثونه هم ترسره کړل. ځینې تفصیلات یې تاسو واوریدل، خو دا مهال زموږ سره سټوډیو کې زموږ همکار مجاهد جواد هم راغلی دی. هغوینه هم ځینې تفصیلات پوښتنه کوي. ستړي مشي او په خیر راغلي جواد صاحب.
مننه کور ودان
جواد صاحب. که تاسو اوریدونکو سره دا شریک کړئ چې د امریکا متحدینو سره د امریکایي پوځي ملاتړ یا مرستې چې کومې دي، هغې په حق باندې د ډیموکراتیک او د جمهوری پال ګوندونو کاندیدانو څه پلانونه وړاندې کړل یا څه تګلارې وړاندې کړلې؟
او مننه. د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ په نړۍ کې د امریکایي متحدینو سره د پوځي ملاتړ په برخه کې جلا او متفاوت یا مخالف نظرونه وړاندې کړل. دواړو د خپلې لومړنۍ مناظرې پر مهال په ځانګړې توګه جاپان او جنوبي کوریا ته اشاره وکړه. د ډیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو د نوماند ډونالډ ټرمپ تیرو هغو خبرو نیوکې وکړې چې ویلي وه دی ښایي له آسیا څخه امریکایي سرتیری وباسي، مګر دا چې متحدین یې متحده ایالاتو ته د ژغورنې په برخه کې غوره بدله ورکړي. کلینټن د ټرمپ د خولې هغه خبره یاده کړه چې ویلي وه هغه ته دا مهمه نه ده چې نور هیوادونه لکه جاپان، جنوبي کوریا او حتی سعودي عربستان دي اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټرمپ دغه خبرې رد کړې او ویل چې د ده له خبرو ناسم تعبیر شوی. ټرمپ وویل له دغو خبرو یې هدف دا و چې متحده ایالاتو ته باید د ملګرتیا په بدل کې غوره امتیاز ورکړل شي. ټرمپ زیاته کړه چې ملګري هیوادونه باید په خپله د ځان دفاع وکړي، خو که امریکا ورسره مرسته کوي نو باید هغوی هم امریکا ته غوره بدله ورکړي. ټرمپ وړاندې وویل زموږ هیواد $40 تریلیون پوره وړی دی، دوی باید له موږ سره مرسته وکړي. ټرمپ تر دې مخکې جاپان او جنوبي کوریا ته ګوته نیولې وه چې واشنګټن ته د خپلو 500,000 او 28,500 سرتیرو د خدمت په بدله کې کافي څه نه ورکوي. د ویلي وه که چیرې ټوکیو او سویل متحده ایالاتو ته کافي مزد ورنه کړي نو دی به له سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه فکر وکړي، او د آسیا پاسفیک متحدین به پرېږدي چې په خپله اټومي وسلو په برخه کې کار وکړي. ټرمپ له خپل دریځ نه د دفاع په برخه کې وویل چې متحدین باید امریکا ته زیاتې پیسې ورکړي، ځکه اوس هم امریکا له ستر مالي کسر سره مخ دی او نشي کولای په هغو زرګونو سرتیرو چې له هیواد څخه د باندې ډیره دي په میلیاردونو ډالر ولګوي. دده هم وویل چې موږ غواړو له خپلو ټولو متحدینو سره مرسته وکړو، خو موږ په میلیاردونو ډالر لاسه ورکوو او موږ نشو کولای د ټولې نړۍ د پولیس دنده ترسره کړو. د راپورونو له مخې ټوکیو امریکا ته هر کال 1.6 میلیارد ډالر او سویل بیا 8.6 میلیونه ډالر ورکوي. په دې مناظره کې ټرمپ له ایران سره په اټومي برخه کې د متحده ایالاتو په تړون هم نیوکې وکړې، خو هیلری کلینټن بیا د هغه خبرې رد کړې او زیاته کړه چې ټرمپ بې فکره خبرې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا واشنگتن ډي سي د تاسو د ډي ور اډيو خبري خبرونه ته غوږیږئ. قدر منو اوریدونکو، تاسو ته مو وړاندې هم یو بل موضوع په حق لا یادونه وکړه چې د هند وزیر اعظم مودي وایي د پاکستان سره د سنتاس تړون ماتول شي، او د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په هندوستان باندې نیوکه کړې ده، ویلي د پاکستان دغه عمل د جنگ غوښتل او راپارولو عمل دی. پدې حقله نور تفصيلات سدي تاسو سره شریکوي د سیمې څخه د ډي ور اډيو خبريال الیاس خان.
نن کامی اسمبلی کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو تقسیم په اړه سنتاس لوزنامې ته د بیا کتنې اشاره ورکولو په حواله سره سرتاج عزیز په یو پالیسی بیان کې ایوان ته وویل:
مس سپیکر، اکورډینګ ټو سب پروویژن 3 اینڈ 4 اف آرټیکل 12 اف دی انډس واټر ټریټي، the treaty cannot be altered or revoked unilaterally.
چې د سنتاس لوزنامه د شک دولس د لاندې د لوزنامه یو هیواد په یوازې نه خو بدلول شي او نه ختمول شي. د لوزنامه د یو نه ختمیدونکي مودې پورې شوې ده. په دې باندې په دواړو هیوادونو برابر عمل کوي او د دینا د وتو سره شرط په دې کې نشته. سرتاج عزیز اووی:
Its revocation can be taken as an act of war or a hostile act against Pakistan.
چې د دې لوزنامه منسوخ کول به د پاکستان پر ضد د جنگ او دښمنۍ یو عمل وي، او دا چې د هند لخوا د دې د ختمولو سوچ هم یو غیر ذمہوار عمل دی. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د هند لخوا د دې لوزنامه ختمول پاکستان او د دې اقتصاد ته یو غټ خطر رامخته کیدی شي، او د هند لخوا دا ګام به د نړیوال امن سرغړونه ګڼل شي، او دا به پاکستان ته د جواز پیدا کړی چې دوی د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا یو ان سکیورټی کونسل ته رجوع کړي. د وزیر اعظم مشاور اووی چې پاکستان به په دې هړه د ملګرو ملتونو د عمومي شورا 15 مستقل هیوادونو او نړیوال رورولۍ ته د رجوع کولو په اړه هم سوچ کوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ 1915-1901 او د سیاچین او کارګل جنگونو کې هم د سنتاس معاهده پر ځای پاتې شوی و. د پاکستان او هند ترمنځ په کال 1918 کې شوی د سنتاس لوزنامې ترمنځ پاکستان د هندي کشمیر لخوا راغلي سندونه سن، جهلم او چناب د سندونو اوبو استعمالوي، او هند د پاکستان لخوا تلي ستلج، بیاس او راوی اوبو استعمالول شي. د نړیوال قانون ماهر احمر بلال صوفي وینا ده چې سنتاس معاهده یو تفصیلی معاهده ده، او دې کې دا رقم شک نشته چې د ګاندی یو ریاست په یوازې د طبيعت کتن اوکړي یا یو ډله چې کله اوغواړي نو د دینه بهر راوځي، او کچره هند داسې کوي نو دا به د نړیوال قانون پر ضد وي، کوم ته بچي په نړیواله توګه عملاتړ نه ملاويږي. په هند کې د هندي ولکې لاندې کشمیر اوړي سېکټر د بریت په کوم کې چې شپاړس هندي عسكر وژل شوي وو، نرستو سخدري د عناصر د هند نه پاکستان ته تلي سندونو اوبو اړه بدلولو باندې زور ورکوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی، زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غروانه ده. په پاکستان او په هندوستان کې په داسې وخت چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاو تریخواله رامنځته شوې ده، میډیا سره لوبوي. سړونکو دا وایي چې دواړو طرفو ته چې کوم میډیا ده، هغه د خلکو په ذهنونو باندې او په دغه ځای کې داسې یو د جنگ ماحول را پیدا کوي. تفصيلات اورو د ډیو ریډیو خبريالې سادیا قاسم شانه.
او لړای لړای نوجات شیشوں کو بچانے کی، پرسوتا ماتاؤں کو بچانے کی، آپ بچا کر کے دکھاؤ، ہم بچا کر کے دکھائے، دیکھے کون جیتتا ہے.
مودی سرکار بھی ایسی باتیں کر رہی ہے، 20 کروڑ عوام کا پانی بند کرنے کی باتیں ہیں. اس پر بات خود بھارتی میڈیا سے کریں گے، ایک بریک کے بعد.
داد انڈیا و پاکستان ترمنځ دروان تناؤ او د تاو تریخوالی په حق لا د دوالو ملکونو د شخصي الکترونیک چینل یا د میډیا یو رپورت دی. د پیښور څخه خبريالان وای چې د داسې قسم رپورتونو نه ښکاری چې د دوالو ملکونو دغه چینل غواړي چې د سبب ځای نن جنگ وشي. د میډیا د پاکستان او انډیا ترمنځ حالات په حق لا څه قسم رپورتنګ روان دی، آیا دا ذمہوار او غیر جانبدار رپورتنګ دی او کنه، په دې حق لا د پیښور یو څو صحافیانو ډیو ریډیو سره خپل صدا رائے شریک کړل.
زبانم جی عبدالغفار بیگ دی، زه سینیئر فوټو جرنلسټ یم پېښور کې. زما 2 دش کال شو په دې صحافت کې. هندستان جنگ او د پاکستان جنگ دې ټیم کې کیږي کنه کیږي، دوڑوں طرح دا صافیان اور دا میڈیا دا رول دے دا جنگ سنبھالے اوشی دمرا پتیزہ باندھے دے را روان دی اور دا جنگ دا دا پاکستان عوام ہم نہ واڑے دا ہندوستان عوام ہم نہ واڑے او دی شیز تا دا ایٹم بم دے جنگوں نے دی تا تیار نہ دی اس مونگ تا قلم بکار دے مونگ تا روٹھا بکار تا مونگ تا کور بکار دے مونگ لا امن بکار دے مونگ دی سیزونوں پسی گردو دی جگڑوں پسی مونگ نہ گردو
جی زمانہ فرید طوفان دے ز جرنلسٹ انقلاب آواز کشمیر نے تعلق ساتم میڈیا دا پاکستان کا میڈیا دے کے انڈیا میڈیا دے آمدا غوڑی چی دا جنگ چکم دے دا اوس وشی دے دا خوشحالی کی اردا دو دخبل چے کم کار کے تو خوشحالی کی چمک دا کارو باسو میڈیا تے دا پکار دے چے میڈیا دے خپل پخپل توازن سرکار شروع کی
زمانم انیلا شاہین دے عدل تک یو ٹی وی چینل سرکار کوما ز بداوے میں چکم صورتحال دے لکدا پاکستان او دا ہندوستان ترمن چکم حالات جوڑ دینو اگے کی یقینا دا میڈیا یو ډیر اہم کردار دے اسپیشلی چکم ٹاک شوز زمون جرنلسٹان کئی یا کم اینکر پرسنز کئی لکما پرون پخپلا یو دودری چینل او کتنو اگے باندې ایشو پاکستان ہندوستان حالات خو غدا شنت لگی دل کچ بس اگے یقینا سبا زمون گو بم بندے سبا پنگ باندے حملم کئی تیار دی لک یو نیم کس تخلین مون یو سینسیبل خبر وور د لک ډیر ایشوز داسې مونږ وینو چې لکه میډیا هغه څه کردار نه ادا کوي لکه یو سنسنی خورې کې نه لکه اوس مونږ خپل کورونو کې ناسي زنانه دي یا نور کسان دي هغه مونږ نه تاسو کې پاکستان باندې حمله وکړه کیږي لکه یو ماحول داسې جوړ دی چې سبا پونګ اٹیک کې دوه والا دي نو یقینا د میډیا یو پازیټیو کردار پکار دی هغه لدا پکار دی چې کوم حالات دي کوم واقعیات دي هغه نه عوام با خبره کې زمونږ کوم مسلې هغه سره روان دي پاغه باندې مونږ ته خبرو کې د عوام ته یو صحیح رپورټر کول پکار دي
زبانو اسد خان دے زدہ خیبرون یا جرنلسٹ جین سیکرٹری ما اکثر خلق دا وہ چس کی گی دا میڈیا دا وجہ کی گی میڈیا یو اہم ستون پاکستان میڈیا پہ انڈیا بان الزام لگئی میڈیا میڈیا دا او کلا پاکستان میڈیا دا اگر دس رپورٹنگ کی یا دس رول ادا کی چ مطلب دا دوڑو تا ملکونو ترمن ز کم کشید گے چدا کم کم شی بجائے دے چ زیات نشی
تو پیخبر خبر اعلان وای چ دا پاکستان انڈیا میڈیا تا غیر جانبدار رپورٹنگ کول پکار دی او د جنگ او نفرت خورون کی خبرونه نه ډډه کول پکار دی زکه چې د دوی یو یو ټکی باندې عام خلک ډیر یقین کوي او ډیر زیات اثر یخلی سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا جو ریډیو پیښور
منور دین کو دا وائس اف امریکا دی ریډیو دے د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په دې باندې باسونه شوې دي چې په موټر وی باندې ټیکس زیات شوې دي نور په کومه کومه خبرې شوې دي د دی ریډیو خبري الحمد الله نه تفصیل ورو
د پختونخوا اسمبلی د مشترکه کړه د لاري د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې په موټر وی د ټول ټیکس زیاتوالي نوټس ته واخلي قرارداد د پیپلز ګوند نګت او رغزی وړاندې کړو چې اسمبلی منزور کړو
ټول کازو په ټیکس کې شرمې اضافه کو فوری طور پر واپس کیا جائے تاکہ موٹر وے کی اہمیت عوام الناس کے لیے مفید اور سود مند بنے
پر وستی ورځو کې د اسلام آباد او پېښور ترمنځ په وړو گاڑو د یوې گاڑی ټول ټیکس د یو سل شل روپو نه تر 280 روپو پورې زیات کړل شوی دی او د غرنګ د اسلام آباد او لاهور ترمنځ د یوې گاڑی ټیکس د 210 روپو نه د 580 روپو پورې زیات کړل شوی دی د غرنګ سوچن د زیاتوالي د سورلو او نورو کمرشل گاڑو د پاره هم شوی دی چې ورسره کرایې زیات شوی دی د میډیاي راپورونو تر مخه د زیاتوالي پست د هغه شوی چې د موټر وی تنظیم د نېشنل های وی اتارټی نه د فوز د غټو سړکونو ادارې اف ڈبلیو ته سپارل شوی دی د پاکستان په سینټ کې هم په دې بحث شوی دی او اف ڈبلیو ویلي د زیاتوالي د ان ایچ سره د شی معاهده لاندې شوی دی بل اړخ ته صوبائی اسمبلی کې یو قرارداد جمع شوی دی چې په کې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده چې د هغه سازشونو مخه ونیسي چې د اطلسم آئینی بدلون پر ضد کیږي او داسې هڅې روانې دي چې ګنی صوبائی اسمبلی ته ورکړل شوی اختیار رول بیک یعنی بیرته اخیستل کیږي د قومي وطن پارټۍ د مدنیت وزیر انیس عزیز طاهر هیلی وویل
ایک منشا جو ہے وہ وفاق تک پہنچے اور ایسی کسی قسم کی اگر کوئی اندیشہ بھی ہے ایسی سازش کا تو وہ بھی اس کا بھی بر وقت کلا کما ہو سکتا ہے
بلخوا صوبائی اسمبلی ته په ولسی ځایونو کې د سیګریټ د سکلو پر ضد قانون راوړل شوی دی چې پکې په ولسی ځایونو کې د سیګریټ سکل منع ګرځول شوی دی او پکې سزاګانې او جرمانې ایښودل شوی دي قانون تر مخه د 18 کالونو کم مرکز ته سیګریټ نشي خرڅول کېدی او همدغه رنګ د سکولونو کالجونو او هسپتالونو سره پسل غزه کې یو دکاندار په خپل دکان کې سیګریټ نشي ساتلی حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
زاجب گلم او تاسو وائس اف امریکا دیوا ریڈیو او رئی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو قدر منو اوریدونکو د ډیوا راجو خبری خبرونه لا دوام لري. نن د سې چمبې ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه هم بختوشه
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکې د راتلونکي صدر دپاره سیال امیدوارانو میرمن هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ په لومړی مخامخ مباحثه کې د داعش په حق له د یو بل په تګلارو نیوکه کړې دي.
د امریکا ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو صدارتي کاندیدانو د هیواد امنیت په اړه هم خپل خپل پلانونه وړاندې کړي دي او وایي چې منځنۍ طبقه به مضبوطوي او روزګارونه به هم پیدا کوي.
د هند وزیر اعظم مودی وایي د پاکستان سره د سنتاس تړون ماتولی شي. اخوا د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي هند داسې وکړل نو دا به د جګړې برابر ګام وي.
سرټیکی تاسو اوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د امریکې نیویارک ریاست په هامپسټډ ښار کې د صدارتي امیدوارانو هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ ترمنځ لومړی مباحثه وشوه چې پکې اقتصاد، امنیت، خارجه پالیسي او کډوالي تاوده باسونه پیوشو. دواړو امیدوارانو د یو بل په پالیسیو او تګلارو ټکونه وکړل. د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډانلډ ټرمپ نیوکه وکړې په منځني ختیځ کې د امریکایي غلطو پالیسیو داعش ته لار هواره کړې. نوموړي په هیلری کلینټن هم ټکونه وکړل چې دوی ترهګرو ته خپله تګلاره واضح کوي او چې څه کوي ترهګر په هغې د وړاندې نه خبروي. د ډیموکراتیک ګوند امیدوارې هیلری کلینټن په ځواب کې په ټرمپ نیوکه وکړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره کومه واضحه تګلاره نه لري او په خپله دنیا کې ورک دی.
اخوا د هند وزیر اعظم مودی وایي د پاکستان سره د سنتاس تړون ماتول شي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په هندوستان نیوکه کړې دي او ویلي د پاکستان د اوبو بندولو لوزنامې فسخ کولو د جنگ غوښتل او راپارولو عمل دی. هغه دا خبرې د قومي اسمبلۍ پر مهال وکړې کله چې د هند وزیر اعظم د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په تقسیم په اړه لوزنامې ته د بیا کتنې اشاره وکړل.
د پاکستان د فوج ترجمان لیفټن جنرال آسم باجوا تور لګولې روانه میاش د پیښور په کرسچن کالونی او مردان په قچرو کې د شو حملو منصوبه افغانستان کې تړل شوې وه. د افغانستان لخوا په دغه تور باندې لاکم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. په ډاګه دی وی په پیښور او مردان د بریدونو ذمواري تندره وډلې جماعت الاحرار په غاړه اخیستې وه. پیښور او مردان کې په یوه ورځ دغه ترهګریز بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې ترسره شي. وجره پاکستان د پوځ وایان جنرال آسم باجوا دعوه وکړه چې ترهګرۍ پر ضد پوځ سترې لاسته راوړنې کړي دي او شمالي وزیرستان کې پرکلیشو ضربو ازب عملیاتو کې په زرګونو ترهګر وجلي.
اخو د افغانستان په کندوز ښار کې د ملي اردو په یو امنیتي پوستي کې 12 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوې دي. ویل کېږي دا هغه پوسته ده چېرته چې د طالبانو ښار ته د ننوتو مخه نیول کېدله. سرچینې وایي د غبرید یا وژنه د خپلو ملګرو لخوا ترسره شوې ده. بلې خوا د اورزګان ولایت مرکز د ترینکوټ ښار په شمالي برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه شل وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د عراق پایتخت بغداد کې په یو ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي دي او د 500 نه زیات ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي لومړی ځانمرګي په می 14 د بغداد جدید کمرشل ایریا کې شوی چې لږ تر لږه 9 کسان یې وجلي. بلې 14 د بغداد غربي بایا بازار کې لږ تر لږه 9 کسان وجلي دي.
د سوریه حکومت د حلب ښار په ځینو سیمو کې د یاغي وسلوالو پر ضد خپل هوایي بمباریو ته دوام ورکړی او تر دا دمه شاوخوا 100 تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. دا په داسې حال چې د روسیې او امریکا حکومت په اوربند هم سلا شوي وه. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې سوریه حکومت سره ملاتړ په سختو ټکو غندلی دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه خبریږي. قدرمن اوریدونکو د پاکستان او د چین ترمنځ چې کومه د اقتصادي اشاره منصوبه ده پاغه باندې دا سینیو کې کیږي چې پاغه باندې کومه خرچه راځي هغه به په چې کوم د پاکستانی اولس د بلونه دی پاغه کې به دا خرچه راځي. تفصیلات او رو د ډیو رادیو د خبريال ارشد حسین.
مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې د حفاظت د پاره د دوه ډویژن ځانګړي فورس د جوړولو ته بیا کړی دا او په دغه ځانګړي قوا او راتلونکو لګخ به اوس د عام اولس نه د بجلی په بیلونو کې اغستل کیږي. پرون په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر سید خورشید شاه ویلو چې مرکزی حکومت د کال 2013 راهسې هیواد کې د ټیکسونو لګولو یو لړۍ پیل کړې ده. په بجلی جی ایس ټی 19% ته رسولې ده او 15% اضافی ٹیکس پر ہم لگولے دے او اس خوی دا پاکستان چین اقتصادی راہدارے دا منصوبے دا حفاظت حوالے سر ہم پا عام صارف ٹیکس لگولے دے. اخوا دا انگریزے جبے ورسپان ڈان پا خپل ننے اداریا کی لکھی کہ دا بجلے صارفین دا سی پیک دا حفاظت دا پارا دا جوڑی دن کو قوا و خرج برداشت کوی نو دغه صارفین دا حق ہم لری چی دا دغه مجوزہ فورس او پا دے دا راتلون کی خرچے تفصیلات معلوم کلی او اوسیلی. اخبار پخپل اداریه کې لیکي چې په دغه مجوزه قواو باندې لګیدونکو خرچ د عام صارفین نه اغستل یو ناجایز عمل دی او باید چې د پاکستان سیویلین او ملټری قیادت دې معاملې ته پام راوګرځوي. که څه هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې مرکزی حکومت لوسکړې غربي لارې باندې نخو تر دې د مکار پیل کړی دی او نه د دغه لارې د جوړښت لپاره په قومي بودیجه کې کم رقم ایښودلې دی، نو آیا د ګرد هیواد د بجلی د صارف نه د دغه پروژې د حفاظت لپاره خرڅ کېدونکو رقم به اغستل مناسب خبره وي او کنا؟ په دې حق لا د غربي لارې د جوړښت لپاره مبارزه کوونکي غیر سیاسی تنظیم پختون اولسی تحریک مشر خاغلی سید عالم مسعود وای چې دغه پریکړه به په هر پړاو مخالفت کوي.
کیسه داسې ده چې کاریډور خو مونږ له راکړی نه دی. کاریډور چې کم د پنجاب کاریډور دی دا مونږ منو نه، د بجلی بل خو پرې ده، مونږ د دوی قرضې نه منو. مونږ چین ته لیکلی هم دی یو ورچه مونږ د پنجاب کاریډور نه منو، د دوی قرضې منو، نه د دوی مرسوبې منو، نه د بجلی د بلونو. دغه بنیادی خو داسې ده چې د بجلی بل یعنی چې کم یعنی ټول پاکستان ته ځي، ټول پاکستان ته اولس به بجلی بل ورکوي. ورکوي کاریډور خو د ټول پاکستان هر ځای ته نه رسي. چاته د دې فائدہ نه رسي هغه به ولې د دې بجلی پیسې ورکوي؟ د کاریډور د بجلی پیسې ورکوي، د دې د سکیورټی ورکوي. نو د دې په اړه سره دا غیر قانوني دی، دا پټول باندې دوی دیشي لاګو کولې، دا ور سره د سره نندې شو منلې. د دې په اړه سره موږ اسمبلی ته دا راغلی یو. اوس به د دې نه که په دې ونشوله نو درنې اړتالونه به کوو، او که په هغه ونشوله عدالت هم.
د سیویلین حکومت او فوج ترمنځ د پاکستان چین اقتصادي راهدار د منصوبې د حفاظت په معاملہ هم د اختلافونو خبرونه مخې ته روان دي، او پرون د سی پیک په حق له د پارلمان خصوصي کمیټې د سی پیک د حفاظت د پاره د خصوصي سکیورټی ډیویژن جوړولو کې لملیټ باندې اندېښنه سرګنده کړې شوې وا، او د دغه مجوزه قواو د جوړښت د پاره زر تر زره د سلور واړو صوبو د مشترکه غونډې را بللو سپارښتنه هم کړې وا. د سی پیک په حق له د پارلمان خصوصي کمیټې ته د کورونو او دفاعي چارو وزارتونو ویلي چې د سی پیک د حفاظت د پاره به دغه سپیشل سکیورټی ډیویژن 15,000 اهلکارو باندې مشتمل وي، چې پکې به 9,000 کسان د پاکستان د فوج څخه او 6,000 اهلکار د پیرا ملټری فورس څخه اغستل کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
رادیو اوری د د خیبر پختونخوا ولسی تحریک په پیښور کې د صوبایي اسمبلی په وړاندې احتجاجي مظاهره کړې دي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې په خپل هغه خبره دی ودرېږي چې د سی پی ای چین اقتصادي لوی لارې پروژې په اړه دی خپلې ژمنې کړې دي کومې ژمنې کړې دي هغه ترسره کړي په دې هکله نور تفصیلات تاسو وړاندې کوي په راپور کې مدثر شاه
غناری د راهداري محاس غړو د صوبایي اسمبلی مخه ته وهلې د تور بیرغونه اوچت کړو او په مټو تورې پټي تړلې وي او ګلې کوله چې اسمبلی کې ناز د ټولو ګوندونو مشرانو چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د مرکز لخوا صوبې سره د زیاتی خلاف هاغه شان غک پورته نکو کم چې دی لپکارو او د غفالین ویل د نه خود کم ګون مرسته کوي او نه خلاف تي البته د ټولو هاغه ګوندونو ستاینه به کوي کم چې راهداري کې د صوبې د کونو لپاره غږ پورته کی او د محاس کنوینر ډاکټر سید عالم مسید په دغه مهال ډیوا راډیو ته وای ک د پښتونخوا اسمبلی غږ پورته نکونو دی به هم د دې اسمبلی وړاندې په پرلت وهلو مجبور شي
مونږ د دې د نن نه غونډه او د دې احتجاج مطلب دا دی چې مونږ د صوبایي اسمبلی سپیکر صوبایي اسمبلی ټول مهران او ټولو پټو ته دا ویل غواړو صوبایي چې تاسو په کریډور باندې ډیر غلی شو د دې د سودا بازی اختیار مونږ چلو نه ورکړو مونږ کریډور غواړو د نه وړ شیونو سره غواړو قدر سره نه منی نو بیا مونږ په اسمبلی مخامخ کرنا ورکو هړتالونه کوو جلوسونه کوو ټول کامی پاسون کوو خو په دې باندې سودا بازی نه منو
زیاتې اوس چې څوک د مغربي مشرقي یا مرکزی لارې خبرې کوي ابس زګه دي چې پنجاب په مشرقي لارې کار روان کړي دي او مغربي لارې کمه چې پښتونخوا نه تیرې ده سره وجود نه لري او وای وزیر اعظم نواز شریف چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشرانو سره بیا بیا کمیشمنې کړې وي یو یې پکې هم نه ده پوره کړې او که پښتانه اوس هم د دې ظلم خلاف را پانسېدل را روان نسلونه به کله هم معاف نه کی او د دې پښتنې جواب کې چې آئنده محاس کم پروګرام لري ډاکټر سید عالم وای
مونږ په پېښور ویلي چې کوم ده دا مونږ په دې کې مونږ جلسې نه کړې نه نه ولنې مظاهره ده مونږ په پېښور کې 400 صحابې مردان نوخار کې جلسې کوو بیا یو ډېر اسمیل خان نه پاتې دی هلته کوو بیا په هزاره کې کوم ځایونه پاتې دی هلته کوو مونږ دا بیا مکمل یو قومي جرګه پر غوړو په دې کې د ټولو سیاسي ډلو تم وایو د دې نه مخکې کانفرنسونه کوو مونږ په دې کې دا ګیلاس موقع چاته نه ورکو چې مونږ خبر کړی نه
او وای اوس ته اولسي پاسون پر ته بل لار پښتنو سره نه د پاتې او باید ټول ګوندونه ک ملت پال دي او ک مذهبي په دې معاملې یو خلوشي تر سو مرکز نه خپل جایز حق تر لاسه کی د یادونه ور د سمودا وړاندې پارلیمان کې دننه او بهر ټول سیاسي ګوندونه چین پاکستان اقتصادي راهداري معاملې یو خلو خو اوس اکثره غلي دي البته عوامي نېشنل ګون اعلان کړی دی چې په سلورم اکتوبر به پښتونخوا بلوچستان او سین صوبو کې راهداري کې د مرکز لخوا وړو صوبو سره د زیاتی خلاف یو ورځ احتجاج کوي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کال 2012 کې په کوهستان کې د واده په یو ویډیو کې د ګډه په محل خودل شوی 15 جنکه یو درې لکان چې داغه په اړه باندې ګونګوسه خور شوی او خبرونه خور شوی چې ګنی هغه د دغه ویډیو دراتلو ورستو خپل خپلوانو وجل دي بیا د خبر پښتونخوا حکومت په هغه وخت کې ویلی وو چې نه دا خبرونه بی بنیاد دي سپریم کورټ ته ویلی چې دا خبرونه غلط دي او هغه ژوند دي اوس بیا دا رپورټونه راغلي دي سپریم کورټ ته ویل شوی چې دغه کسان چې کم دي دغه وجل شوی دي سپریم کورټ د خبر پښتونخوا د حکومت نه په دې اړه باندې فوري معلومات اغستلي پختلې دي چې راشي او سپریم کورټ ته په دغه باندې تفصيلات ورکړي په یو رپورټ کې دغه خبرې په اړه باندې نور تفصيل اورو د ډیوري خبري علي رابیا پیرنه
د کوهستان د پنځین جنو د وژنې د ویډیو په اړه پستر عدالت کې یو ځل بیا درخواست دایر کړی سوی و چې د قاضي اعجاز افصل په مشورې کې اورېدنه وسوه. د اورېدنې په مهال د افصل کوهستاني د وکیل دریز و چې په ویډیو کې ښکاره کېدونکې پنځه انجونې او د دې د موکل افصل کوهستاني درې وروڼه وژل سوي دي. په درخواست کې ویل سوي و چې دغه انجونې خپلوانو وژلې دي چې په ضد یې څه مقدمه هم نه ده درج کړې سوې. چې پریس تر عدالت د خیبر پښتونخوا حکومت او د کوهستان ڈی پی او ته نوټیسونه جاری کړي او ویلي چې دغه معامله هسې نسې پرېښودل کېدی او پولیس ته پکار دی چې دغه معاملې پلټنې وکړي. سي سرګنده دی وی چې په کال 2012 کې د خیبر پښتونخوا د کوهستان ضلع یو ځوان افصل کوهستاني تور لګولی و چې د هغه دوه کوچني ورونو په یو دستوره کې رقص کوو او هلته موجود انجونو پر هغې لاسونه ټکوو چې یوه ویډیو یې جوړه سوې وه. دغه ویډیو وروسته ځایي خلکو ترلاسه کړې او د دغه ځوان افصل کوهستاني تر مخه ځایي جرګې په ویډیو کې څرګنده د پنځو انجونو د قتل حکم ورکړی و چې وروسته وژل سوي هم وي. دا خبره په مطبوعاتو کې د راتلو وروسته ستر عدالت د پیښې از خود نوټس اخیستی و خو فاکي حکومت او د خیبر پښتونخوا حکومت دا پیښه د سره رد کړې وه. بل اړخته د کمشنر هزاره ډیویژن هم وینا وه چې ویډیو جعلي ده او دغه شان پیښه د سره سوي هم نه ده. ستر عدالت له اړخه د پلټونو لپاره کوهستان ته یوه ډله هم لیږل سوې وه چې په راتلو یې د نجونو د ژوند په تصدیق کړی و. خو سماجي کارکوونکي فرزانه باري چې د ستر عدالت له اړخه لیږل کېدونکې د دغه ډلې برخه وه وایي چې دوی هغه وخت هم اعتراض لرو خو د دوی د اعتراض باوجود ستر عدالت کې دغه مقدمه ختم کړی سوې وه. دوی په ستر عدالت کې دغه مقدمه بیرته پرانستلو په اړه د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي
تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور دوبارہ سے اس کی انکوائری جو ہے اوپن کی ہے. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کیس کا بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کو انصاف ہوتا ہے تو اس کے بہت مثبت اثرات جو ہے وہ ہوں گے.
دستر عدالت لاڑا خاص مقدمہ د بیا کتنې درخواست منظور کول او برته د پلټنې کولو حکم ورکول یو خوش آئنده خبره ده. او کچری د مقدمه په اړه شفاف انصاف وکړي سي نو د دې په ډیر مثبت اثرات وي. سرګنده دی چې په پاکستان کې د ښځو د وښنې پیښې ورځ په ورځ پر زیاتوب دي. همسن رایټرز فاونډیشن د کال 2011 یو رپورټ وایي چې پاکستان د افغانستان او د کانګو وروسته د ښځو لپاره دریم خطرناکه هیواد دی. د څه رپورټونو تر مخه د 90% ښځې د کورنۍ تشدد ښکار دي او د دې نه علاوه تیزاب پر غورځول په کوچني عمر ودونه او دوی ته جنسي او ذهني زیاتۍ ورکولو سره سره د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن تر مخه هر کال د زر څخه زیاتې ښځې د غیرت په نوم هم وژل کېږي. روان کال د جولای په میاشت کې که څه هم د غیرت په نوم د وژنې په ضد یو بل د پارلیمان څخه په متفقه توګه منظور کړی سوم خو د قانون پوهانو تر مخه په دغه بل کې یو شمیر کمزوری دی او د پاکستان د کمزوره عدالتي نظام لوچې د غیر په نوم سپل سوي ښځو ته انصاف رسېدل ډېر ګران وي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا مردان ښار کې د تحریک انصاف میرمنو یا زنانه غړو احتجاجي مظاهره کړې ده چې دغلته په یو یونیورسټۍ باندې چې د ځایي ناظم حمایت الله مایار لخوا په هغې باندې په عدالت کې سټیر اخیستل شوې ده په هغې دې کار بیرته شروع کړي. خو د مردان ناظم وایي چې دغه ځمکه چې په کوم ځای یونیورسټي سازیږي دغه د میډیکل کالج ځمکه ده او په دغې باندې نورې پروژې ترسره کیږي، باید چې حکومت دغه د زنانو یونیورسټي بل ځای کې جوړه کړي. تفصیلات دغه احتجاجي مظاهرې اورو د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین نه.
دا مظاهره په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې صوبایي حکومت په مردان دلا باچا خان میډیکل کالج په زر کنال ځمکه کې په 300 کنال ځمکه باندې د ښځو پوهنتون جوړول غواړي. خو د مردان دلې ضلع حکومت په پېښور ستر عدالت کې دغه کار ادرولې دي. مظاهره چیانو کتبي او بینرونه اوچت کړي وو او د عوامي نېشنل ګوند په ضد او د ښځو د تعلیم په حق کې ور باندې نارې درج وې. په دې موقع د تحریک انصاف ښځو کارکوونکو، کونسلرانو او صوبایي غړو دا مطالبه کولې چې د ښځو تعلیم ته دې پام وکړي شي او زر تر زر دی په مردان دی لکه د پوهنتون جوړولو اجازه ورکړي شي.
اغه خلک چې په خپل وخت کې به اشتهار انګیز خبرونه ورکول نن د خدو په تعلیم باندې د پابند دي. څه شو اغه خلک چې په ملاله باندې بیننګ او پختو کولا چې سما د مردان دومره تور سړی دلته کې پاتې کیږي به تعلیم او د خو سر زیاتې روان دي. راخلي داس مکه چې کم دا غره سرکار په پیسو شوی دا د چا په پیسو نه ده شوی. زمونږ په ټول ته دا خواسي چې کم اس کم دا سټې زما باندې لیا ته دا خواسي زیاتې کم اس کم د مردان د خويندو سره د مردان د لورو سره نه کوي.
نو که داسې یونیورسيټي مونږ ته زمونږ په کلی کې زمنګ په وطن کې زمنګ په مردان کې جوړ شي نو زمنګ بچي به هم په دې کې سبق وای او د علم نه بعد علم پرانا باغی ټول عمر رنیز ګرځي.
سیړنی وای چې په تیر عوامي نشل ګوند حکومت کې په مردان ضلع کې په مجموعي توګه 15000 کنال ازمکا د ایجوکیشن سیټي د لپاره اخستې شوې و چې په کې زر کنال ازمکا د بچا خان میډیکل کالج د لپاره هم ورکړې شوې و. خو بیا ورستو په دغه ازمکا باندې د کینسر هسپتال پیرامیډیکس انسټیټیوټ او د نیرو ساينسز ډپارټمنټ د جوړولو هم منظوري ورکړې شو. په مردان ضلع کې د ضلع حکومت وینا ده چې د صوبایي حکومت له طرفه یو اړخیزه فیصله شوې ده او د ضلع حکومت او متعلقه محکمو نه هیڅ پوښتنه نه ده شوې. حق لمو چې کله د ځلی ناظم حمایت الله مایار نه پښتنه وکړه نو هغوی د عدالت دسته په حواله صداسي ویل
ما د بادشاہ خان میډیکل کالج سره تړلې او ټول انسټیټیوټ چې هغه د مردان د پاره د ټول نزار اهم دي چې هغه بچکما د بادشاہ خان میډیکل کالج پوسټ ګریجویټ ایسه جوړ شي پاره کې کینسر هسپتال جوړ شي پاره کې پیراپلیجیک سنټر جوړ شي پاره کې ډپارټمنټ اف نیورو ساينسز جوړ شي پاره کې پیرامیډیکس انسټیټیوټ بوایز او ګرلز جوړ شي سپورټس کمپلیکس هم جوړ شي په دې باندې ما سره راغسته پکاره
صوبائی حکومت په مردان ضلع کې د خزو د پوهنتون جوړولو اعلان کړی دی چې د وړاندې نه د عبدالولی خان پوهنتون د خزو په کالج کې د پرانستو اراده لرله خو تر اوسه پورې په مردان ضلع کې د جنکو د زده کړې انتظام سرته نه دی رسولې شوی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
دونکو تاسو دی و رادیو ته غوږیږئ او د پاکستان په ویلابلو صوبو کې د مهال د پولیو پر ضد کمپاینونه هم بیرته پیل شوې دي او په بلوچستان کې نن دویم ورځ هم د پولیو پر ضد کمپاین دوام لري او چارواکو ویلي دي چې د صوبې په دیش ولسوالیو کې به د 240 خلکو څخه زیاتو ماشومانو ته د ځل د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دې حق له تاسو ته تفصيلات نور وړاندې کوي د کوټې څخه د ریوا راډیو خبریال ایوب ترین په خپل راپور کې.
د پولیو یو ګزر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دویم ورځ هم د کوټ په ګډون د صوبې په 1300 کې درې ورځنی کمپاین روان و. د چارواکو په وینا چې د اولی ورځ په مقابل کې نن دویم ورځ کمپاین پر خپل وخت باندې پیل شوی و. په دې ترڅ کې مې د نوي کلي د روغتیا او بنیادي مرکز ته سترګې ورښکاره کړې. نو هلته مې ولیدل چې د پولیو یو کارکوونکی سادیه شیرزمان و ماشومانو ته د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو بوخته وه. مرمن سادیه راته وویل چې د پخوا په مقابل کې و زیاتره خلک و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو په ګډون د روغتیا نورې ستنې هم ورلګوي.
ګور موږ تاون کوي او موږ باقاعده کاډه خو نومان لیکو شیان لیکو بیا ستنې ولګو کترې مرکو پخوا به خام خا خلکو دن لسنو په خلاص اوس نو خا ګور سر په خلاص دی هر څوک پیژا نه جوړې د پاره دي دا ستنې د پولیو اوس یې ګرد خلور کوي هغه دا وسه به ته موږ مطلب ولي نور مطلب موږ کار ول نه کوي مطلب خالي پولیو موږ لراوړي نو موږ لکه یادو دا په دې ستې د مرض دی مطلب دی کښان مسابندی دغه د موږ لاپ دی کې نهسته کوم خلکو حکومت وغاړي خو تل په وړو کې په ما په غړی کې په سبزی کې په هر شي کې تیم لاولې سي لیکن اوس دا د سي په داسې د کښان په اړه سي نه مازور نه سي کښان
په خپل ماشوم ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکول په خاطر و مرکز ته راغلی وي. مرمن راته اول چې د پولیو څاڅکي د دې د ماشومانو د روغتیا لپاره ډیر مهم دي.
دا شل کال کې چې موږ د پولیو ورکو او شل کال کې
تاسو په دې خبر ده پولیو ولې سولې دي نه نه
کالج لواج
کالج نه
ها
نو چې پولیو تاسو کینه کې ور د امکان ست چې بیا د کښنن
په دې
ترڅ کې مې چې کله په سیمه کې د پولیو د کارکونکو د مشر خالد کاسی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې نن دویمه ورځ کمپین پر خپل وخت باندې پیل شوی دی.
دا مسئله مسایل کشته کې ولې زموږ یو ټیم په یو کس کار کوي، سنگل ټیم کار کوي، نو زنانې دي څوک چې هغه کوچنی پیدا شوی کله زموږ چې اوس په یو یو سي کې کوچنی پیدا شو د چا یو په خاندان کې فوتګي اوسي د یو چا یو شادي نو هغه یو نیم خامخا داسې کېدی سي چې ابسنټ سي مثال نه سره نو داغه متبادل به موږ صدا فارمولا دا چې موږ کم ایڈجسنت نږدې قریب ترین چې کم سی ایچ ڈبلیو دی هغه یو دوی درې په یو ځای کو ددا علاقہ کور کو، یعنی کار موږ د ټارګټ چې دی پاغه ورځ موږ 100% کمپلیټ کوو.
د دوی ورته چې د کمپین په اول ورځ د تینو برخو څخه د پولیو د کارکونکو د نشټوالي او د پولیسو پر وخت باندې د نه رسیدو شکایتونه را مختصوي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.
پاکستان قومی اسمبلی کې د هندو مذهب خلکو د ودونو د چکم قانون د قرارداد د دغه منځوري ورکړل شوې ده. دغه ترمخه به د هندو رورولۍ خلکو ته کم حقونه په لاس باندې ورشي. د ډیور ډیو خبريال پرول اچانه تفصیل ورو.
د پاکستان قومی اسمبلی په هیواد کې مشته تر ټولو لوی اقلیت هندوانو ودونو ته قانوني تحفظ ورکولو په اړه د یو بیل منظوري ورکړې ده چې تر مخه د هندوانو ودونو او د وینو رشتو ته قانوني تحفظ حاصلېدلو لاره واره شوې ده. قومی اسمبلی د هندوانو ودونو قانوني تحفظ په اړه هندو میرج بیل کال 2014 په متفقه توګه منظور کړې دي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګون سره تعلق لرونکي د قومی اسمبلی اقلیتي غړي ډاکټر رمیش کمار د بیل د منظور ستاینه کوي او وایي چې د دې بل قانون کې بدلودو په نتیجه کې به د هندوانو ودونو او خاندانی معاملاتو ته قانوني تحفظ ملاويږي.
سپریشن ہوتی ہے تو سپریشن کا قانون کیا ہوگا اور کتنے دنوں کے اندر یہ رجسٹریشن ضروری ہوگی، این آئی سی کارڈ بنانا یا پاسپورٹ بنانا یا کسی جگہ پہ ایمبیسی میں ویزا لینا، تو اس کو پاکستان ہندو کونسل کی آفس نہیں جانا پڑے گا. 15 دن کے اندر جیسے اس کی رجسٹریشن ہو جائے گی تو آٹومیٹک اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، وہ سرٹیفکیٹ ہر جگہ پہ ویلڈ رہے گا.
دی وای چې په دې بل کې د هندوانو د ودونو د طریقې کار نه واخله، د دوی د طلاق او د ماشومانو د وراثت او نور ټول آئلی یا کورنی معاملاتو ته قانوني تحفظ ورکړې شوې دي. ډاکټر رمیش ویل چې دغه نوعیت قانون د مخکې نه د نشوالي د وجې هندوانو لپاره خپل قانوني حقونه ترلاسه کول ډیر ګرانو. نوموړي زیاته کړه چې د دې قانون راتلو په نتیجه کې به د هندوانو لپاره ملکی شناختی کارت، پاسپورت او نور شهري حقونه ترلاسه کولو کې اسانتیاګانې پیدا کیږي. سرګند دی وی چې د قومي اسمبلی نه منظوري دو وروسته به اوس دا بل د منظورۍ لپاره سینیټ ته لیږل شي او د دې بل د لاندې یوې هندو زنانه ته د خپل خاوند د مرګ نه شپږ میاشتې پس د دویم واده حق ورکړی شوی دی او په یو هندو نارینه باندې د خپلې ښځې په موجودګۍ کې د دویم واده بندیز لګولی شوی دی او داسې کول یو قابل سزا جرم ګرځولی شوی دی. د هندو میرج بل تر مخه هندوانو لپاره د خپل ودونو رجسټریشن هم لازمه ګرځولی شوی دی او د داسې نه کولو په صورت کې تر د شپږو میاشتو پورې د قید سزا تجویزه کړې شوې ده. بلخوا د هندو اقلیت سره تعلق لرونکي پارلماني غړي د بل په دوو هغه شکونو باندې ټکونه کوي د کم تر مخه چې د هندو الک او جینۍ لپاره د واده عمر 18 کاله مقررولو پریکړه شوې ده او بل دا چې که هندو ښځه او خاوند کې یو تن هم خپل مذهب پریږدي نو د دې سره به د دوی واده هم ختم ګڼل شي. د حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی اقلیتي غړي لالچند ویلي چې دغه شکونه د هندوانو زنانو سره جبري ودونو لپاره کارول کېدلی شي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار هم د دغه رائے سره اتفاق لري.
ایک دو ایسی چیزیں تھیں جو اس بل کے اندر میں نے ڈالی تھی جو فورسڈ کنورژن کو روک سکتی تھی، مگر ان دونوں پوائنٹوں کو میں کرانے میں کامیاب نہیں ہوا.
دی وای چې د جبري ودونو د مخنیوي لپاره د دوی له خوړو اند کړې شوې زنه تجاویز د بل برخه نه د جوړ کړې شوې. په کم خبره چې دوی ته افسوس دی. واضح دی وی چې پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په اړه په نړۍ کې د خنوم سره نه یادېږي. او په هیواد کې د عیسائی او احمدی او نور اقلیتونو په ضد د توهین مذهب قانون د غلط استعمال او دغه اقلیتونو د مقدس مقاماتو د بے حرمتۍ واقعیات وخت په وخت رامنځته کیږي. پاکستان کې میشته اقلیتونو کې تر ټولو لوی اقلیت هندوان دی او د دوی شمیره تر د 80 لکو پورې ده چې پکې زیاتره خلک سند ایالت کې اوسیږي او د ایالت په مختلفو برخو کې د اکثریتي مسلمانانو لخوا د هندوانو زنانو سره جبري ودونو او دوی باندې په زور خپل مذهب بدلولو واقعیات رامنځته کیږي. د بشری حقوقو تنظیمونو تر مخه تیرو 100 کالو کې په لوی شمیره کې هندو کورنۍ د سند ایالت څخه گاونډي هیواد هند ته په تیښته کولو مجبوره شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.